پوهنتون دروازې د انجونو پر مخ ودري، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ اتري او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سکل د کانکور ازموینې پایلې د یک شنبه په ورځ د سرطان په 19مه اعلان شوې او سید موسی وکړای سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي، په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 160,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دینی مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سکل د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 14,400 کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3,550 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په 900 ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو چې پرون پیل شو نن هم دوام لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان په خپل اکسپانه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې له ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. خو د لری پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیایي مرکزونو د لری والي له امله د دوی ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کموم رشاو خو 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دوی زموږ کلی ډیر وړ کېده، شاوخوا شل یا 20 کورونه پکې دي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بلستون زوایانوي دوی زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري، فګنو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په چیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي، ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. دوی وايي مخکې خلکو ډیره همکاري کوله، خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه، څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوسمهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتي چاپیریالي نمونی راپور شوی. که څومره طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښنه وته ایت کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتي پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واځینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یواځینۍ لارې واکسین کول دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په تاجکستان کې یو شمېر میشتاو له دغه هیواد استل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازارونو یا کورونو بیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ځینې دا هم وایي چې پرون دوشنبه ورته له دغه هیواده د وتلو وروستی ضرب العجل ټاکل شوی او سربیره پر دې چې ډیری دوی د استوګنې او کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو په وینا یې په بېرحمۍ له دغه هیواده ایستل کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
امروز کامده مشکای میره که ما چقدر بدبخت بودیم.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دیرس کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه، او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، گفتم ما مقا پیسې نه دارم که مثلا ما باید تو افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کی را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وي، ډېر سخت و. بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زمن نیولې وه، سبرغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي. بیا یې ما پیسې واخیستې، را خوشي کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې 450 ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو، خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو، د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي، او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک کورسونو خوانځیو روختونو او بیلابلو امازایونو نیول کیږي او په خبره د هیڅ ډول قانوني اسناد له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی او دوشنبه د جولای 20مه د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي، یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
د 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 10% کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته شوی او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونې ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لورې اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملما
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکان بارونه ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډیر کله هغه کسان چې طب لولي ل خپل مسلک نه وزي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړانو ته همیشه خپل هغه تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ په کوټه نه ځکه د کابل د ټپ او ټي وي په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثره ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران او ویزی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې زیاته په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه ول برکت از بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر احساسات کې پات سلو خو غوالې تر خوالې په زیات ستنو، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
دی غته به راشو چې خدا خو غوالې په څه کې وو تر خوالې په څه کې وو، لیکن کله چې دا لاس کار لته به لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دی.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچری مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کله کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چیکار کوله، دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود، خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود د سیاست په ډګر کې، بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې د لوسم درو، خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د دې احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لوسته وو زده کړو یو اندازې پوری کې دي چې مونږ هر څه وي، خو بیا هم خوشبختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم، زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعا هم دغه سي ده، خپل وسیماس د نړۍ درځي په حالت کې ده، او دغه د دې په څنګ کې آمادګي لري لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم، او زه دا ایمه مشوره او زوارانو ته کدو کدرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تسلی اسناد ورې دي تعلیم وکړی وي، نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي، بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ترشدگی وکول کی چار جته کول سه سړی خپل مسله کی هر جامعه کی خلکو ته خدمت کول سي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نکوي بیا هم خپل مسله کې څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوال یو تریخوال یو تریخوال داده چې زخبل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا پدې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلري نو پات یو موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې تبته
سریخی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس د غشتل ستب ولولې او کنه تبته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت مو دولسم سم نه چې فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شاده وبخین او ز چډیر وړی کوم درې کارانو مخ پر لا سره کړه نو امامو زخت علاقه مندی ته لوچ زبا ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا می ټپ انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه ولته پر دې خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله و ما مور می کله چې اکثرا ما سره وی هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زراست دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړو دغه مشوره یاره په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله که څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لا سوار کړه هغه وخت زیاتې کړنو چې پلار مولا سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صرف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لا سوات یوم کال کې البته په دیار لا سوات یوم کال کې چې فارغ سوم دغه پرسته بیا کانکور ته مې غږ امکان ورکه نو هغه وخت کې یالا سوات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ تازه کامیاب شو دا نو روسا په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ شو مګر د تپ په خپل تا وو کاروي بیا دا نو روسا بیا پنځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات سونی مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات تو بخشه یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ما شوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نن موجودیت مو اس سخت دی سره احساسوي د مهاجرت کې او د پسنګ او غربت چې البته یم مشر ورو لاس کرن او یعنی مون ترونو ما باګان کورو دا نه کوم سره سخت دی همکاري د لوکو بیا اقتصادي مشکلات سخت دی مندلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اندې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند وکړو په مهاجرت غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکړل ځوان بداسي وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور وداني او د نور پرګانو باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو دې چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا موږ به له وخت قاضي بافي کوله ز په خپل ما ورنه مې مو خوین دی مې او هغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم طالب کوله او له خپل اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخښه قالین بافي مو له چا سره کړه
قالین بافي تا افغانان او طبعا کارخانه وي شرکتونه او اکثره افغان خلک په کورونه کې به قالین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریم یاستو کې دوم یاستو کې به قالین زکوونه البته هغه موږ هم سایګان او موږ کلیوالو چې وګو سره موږ ما دا قالین بافي زکړه یم البته هغه الکه ما هم سرپای هم یم دا مکتب هم سنفایم او دې په څنګه کې وي به قالین نه مکه شروع کړو دغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاسي کې قانون بافي مې زده کړې بیا دغه په سنگ کې ما قانون بافي د دې په سنگ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو خې شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سنگ کې هم کله چې قانون بافي مې کوله دغه په سنگ کې به ما یعنی نهم سنگ کې مکتب کې بزوم زه شم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک جوړته وای دا ډېر لری زایده هغه زایده بس په خپل تلم قانون تار به مراول ام ذات او نور خلقو بل اخر اوری کی تجارت میں شروع کرا یعنی طار میں من دخل کو نراوڑ دمو غٹ تجارت نہ ان زان تم مراوڑ لا تقریبا 1.5 سال وی خلق نور تم ورک ولا او وی تم چکل ورک ولا وسکه میش اگر تا پات کی دے او دی پسن کی ما پخپل مبدل خور او کورن کوین دی ورن بم کاو کاو یعنی جوان نو دی خطیر ولا ادب مت دی د مسئلہ می دی تا دا او چ زوران د چرلرم چ د مکتب دوران کی د سیوڑ کی تجارت کی سیر سڑے ولری او لگ زرا بیت متحرک وسو اویس کله باید مایوس نو وسو سمره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه پاتات کې هغه لکه څنګه چې اورته سمره اوس پند سمره وګور کې فولات ری جوړيږي نو سمره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي د دې ته دا مشوره ورکوم زه مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې ډېر کم خلک به تیر کړي کومه غیر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د میو رسدی یو کولای شو نه یو از پر ټول ورونم دغه سی پاین دغه سی یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو بنا نه ما غختره ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دي اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته بعد ادامه ورکو که خوین دی کورنی او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زغړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې مو دغه پسند کې ساختمانی شرکت مون جوړ کړی ولم په تپ کې هم هم حاصل ته به ما ساختمانی شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن سریقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختمانی شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کول بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا یو دا به خضر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان کې لا غاسو دلته خو تجارت کړی ولا ویته کی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راز موافق نه ما داسې نظر درلود خو د سي مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بلغه کله چې دا کار تا کوله پاغه واقع په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالې کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیر دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ما غو دوران کې تر 12 سن په پورې موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سریقي سب کچرتا کچرتا د مشانو جرګې دورې تراشو له خپل تجربې را توست یعنی کچرتا وس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوري پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته وس او څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
bale
خلکو الله په سي زمينه ده خدمت مساعد
سریقي سب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضی ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسته دا وایم چې تاسو هغه اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو لري موږ ولسم لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا ته د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږدي ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ اته دوی د مکتبونه دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته اوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفی ټکي وزه خپل وسلګیا هم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفی ټکي ځلیکي مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه وي. زه څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیزنې موتاس ټولې پیزنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې کومه نه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړي چې موقف وکبو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیده او سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ایما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځند انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید بټوله معنا باندې حاکم اوسي دغه پسند کې تاسو هم دغه سفر لور کړئ. تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې دا ټول ټکټه متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورته فکر واني زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې اغه مشه کوم څومره مشکل لري سلري خو ته خو پته کې چې مشکل لري تور په سوالي باندې کې خو دا چې شاو خو اخلاص کې یعنی په دې مراد چې خالی کې نو هغه د مشکل لمه ځي هغه چې مشکل لمه ځولاره ته کولای شي او خمه چې ځانته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې بوي درګو ژوند آباد مرده آباد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې او پسند کې و درګو چې ا دې قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی علم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت
وکولای شي. مانه صدیقی صاحب کچرته مشان او جرګي وخت برتستانه شو د سوي جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي.
جناب شبر صاحب بره جالبه خاطرې خو موږ زخته ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره مې داد چې کله چې د لوګر په هانتو جوړه ده یعنی په دې کې موږ داسې ځان یو غو دوستو چې باه ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پامتون چې دغه باید مرکز کې جوړ نشي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نه بيخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نام نیم او تختم نو ما ته راغی وای درې سو جرب مزکه درکو او راځه چې موتا سل جرب د ایماس دوه سو جرب ایتا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پوری بل اخره ما وکواله چې د لوګر پانتون دبره په ټول عالم کې کیره ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیګم چې پانتون چیرته جوړی کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ایما ډیر خیاو خا خاطره ده
او بخشی تا سو چه فکر کوی ده همه کس چه ده خبره کوله دیگه هدف چه اوله دین
دیگه هدف ده و چه ده غوخته چه ده تا کم مرکز که چه پانتون جوله ده دری سو وجره و مزکه خلق ده مزکه ده پانتون مزکه خلق قصب کرده و نو ده ده غاسبین و سر الله سیو کرده و چه ده مزکه ده پانتون چه ده دری سو وجره با مونتاتم در که و صدیقی تیم دو سو وجره بیتا صدیقی سل جره بیتا راځه د پنتونې الته ویس اشنپور تلته غځای ته ویسو ښه نو بل اخره یو غوخته چا غځای ته د پنتون ویسي الته غوخته چې اوسه مزه کاله د خلکو نه د مزه کې شاو پنتون چې کړه تطبیقی کې د غشا او خو مزه کې قیمت دیږي الته د غوخته چې د مزه کې الته مخفل تجارت کې او مرکز کې هم یو سل جرمازه کې ترلاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زما ډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بی غیرتی کې هغه مال په کده منن ور نه دا نو بنا ما غو چې زو لاړم په وځ زور باندې د والی ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم پیرو تینځ سو جره مزکا بلا اخر ام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوښښ وکړه دا انده راځي په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخ ته مزه کې غصب وکړي بیا هم وکولای شي د دې غصب مخنیوي وکړي دا مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت وېسته او زه چې دا غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې اقل د سی او تاریخ طاری به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دبان یاړم دا نه پاره ما دا یما لپاره ډیر غټ افتخار ده
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه ما ایمون هم سنفي چې کله ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوته براتله هغه سي اډيوالي او روري په ما نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره درلو تسیب هم سره درلو په ما مینه بم اندوالی وروري سره
د مې تردي پوری او بخښیدم تردي پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی تاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې زما وقف کې وم اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړ دا او کله د مکتب هم سنفيان نه وخت یعنی ما زیات کوی اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را مو کې چیرې ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د توان په واسه یما د مکتب یاده ما وړکیتو ما شونتو باندې والا نه مکتب ما سره مکتب یاده مکتب وی ته باید رسیدګی وکولای سم خو داغه نه لوسه کړی چې د افغانستان وتون په دی وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل لپاره زوړی کوم زخت دی چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپګی کوم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او سم مشکل وای ام کا زما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته یما دوستان دي کې زی پیژنم او کني پیژنم باید روس سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دی زوړی کوم زخت دی او کله کله دومره زوري کما چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا ته وي چې اقتصادي غاښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کا چې کله کله ما اوخه د غاښ ورته رواني او د څه ګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مثلا د سیګار مسجد راته کې جو غوي تره کوي په دې باندې زړه ډیر زوري کوم زخت ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لته بن فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمو چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه تپته مو ادامه ورکړی وای
جناب شیبر صاحب یې وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره در وکړه. او زه کله اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کولا او وی ته به رسیدګي کولا. نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سم وای نو ما به ترجیح پر کولای چې خپل مسله کې به کار کولا. دا به مال په لندر پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا صوبات هم لري او د دې پسند کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده. کله چې غواړي چې عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې پسند کې تا لپاره به مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې آکار موږ کوي. نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې چې زپاتې وای ما به خپل ولسته ډیر کار کړا وای. خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانت د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر
لپاره اول ته کچرته امنیت نه وي پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وي.
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شوی وي او دې په څنګه دا پرول د پانتون نه تطبیق کېد د لپاره چې هغه ساه ډیر نه امن وو. هغه موږ دوس چې خدای غوت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دي چې ماغه غوري هغه ته زو دا وای مې کې ودا شکر وباسه کې چیرې اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم.
شریف صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیسته. تاسو نه مننه
دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه
خیر اوسه. وینم ادم کای څوک راکی مانا وینم ادم کای څوک راکی مانا سرم یخ دخ بل یار پزنگانا روتم سرم یخ دخ بل یار پزنگانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب داڑا دا چلور کنجا دنیا خان دیدار کی غاڑد ملاوی لو ینندار وی دکا بل پو آریانا لو ینندار وی دکا بل پو آریانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا گوی خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راجما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدید غلام تر ژوندانا وای مرگے شدید غلام تر ژوندانا روتیم سر می یخی دخل یار پزنگانا روتیم سر می یخی دخل یار پزنگانا او بینم علما کئی چوک را کی مانا او بینم علما کئی چوک